افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو معرفي وکړم، پایل دې ساتفه خبرونه کوو. چین وایي کله طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپېژندل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپله اوونیزه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا ده، په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي، خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو، د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د ځپلو، له نړیوالو او په تېره له ګاونډیانو سره د ښې اړیکو د پاللو، او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که داسې وشي نو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپېژندل شي. طالبانو تېره اونۍ اسدالله بلال کریمي په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 2 کاله تېرېږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې وچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تېرو 2 لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو، لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې، او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډېرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی، او دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د وچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ له کبله اروپا د تروریستي حملو له لوی ګواښ سره مخ ده. یلوا جانسن نن یوې خبری غونډې ته وویل د اسرائیل او حماس څخه دریز ډلې ترمنځ د جګړې له کبله چې په ټولنه کې کوم ویش راغلی، داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی، په اروپایي ټولنه کې د تروریستي حملو خطر شته. هغې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. اروپایي ټولنه او متحده ایالات حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. میرمن جانسن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ماښام د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د ایفل برج مخې ته یوه برید کوونکي یو جرمني سیلانی د چړې په ګزارونو وواژه، او 2 تنه نور ټپیان کړل. د غزې په جنوب کې هم د اسرائیل پوځ عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکراین کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، پر روسي غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي. په بیان کې له روسي څخه غوښتنه شوې څو هغه نیپالي وګړي چې اوس هم د روسي په پوځ کې دي سمدستي نیپال ته واستوي. بیان زیاتوي چې کټمنډو اوس مهال د هغو نیپالي وګړو د آزادولو هڅه کوي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو، او د جګړې په مهال د اوکراینی سرتیرو لخوا اسیران شوی دی. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ماشومانو د لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو 10 هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچم وګړي دینار دی وروره، نه کسب تا نه مزدوریستا.
په دې اړه مو چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره دوی په خپله مسؤلیت لري؟ د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي.
خلجیان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې سارې مرستې وکړي، او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه ټول منابع د واکمنانو لخوا تالا شو.
اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبان د حکومت یو شمېر مخالفو څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده.
دغې نتیجې ته مو رسل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید دننه په افغانستان کې جوړ شي.
او دغه راز به دا هم واوري چې یو ایراني لوړپوړي چارواکي ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې صندوق په یو راپور کې ویلي اوس مهال د افغانستان 1.5 سلنه وګړي مرستو ته اړ دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت نه دی وتلی. دا هغه میاشت وه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
افغانستان د ارمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډېرې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای افغانستان د ارمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسی 1.5 سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوي راپور کې له ایتیوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیواد دی د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډېر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېرې ګواښونکې بللې او له همدې امله یې د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یوه مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو انیسیار مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسېدو یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولي او وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری وی پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت په سترګه ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخته چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نومبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننګرهار اوسیدونکو جانان
بچم و ګیدینار دی ورور نه کسبتا نه مزدوریستا موږ دی دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي روزګار پیدا شي موږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګه چې خپل ژوند اړتیاوي څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سختي موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي او تر څنګه اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بله ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
وهمورل چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له پوه زرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسموي، څومره مسؤلیت خپله دغو نړیوالو مرستندویه ټولنو ته متوجه دی؟
داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بیا بل هیواد وي. اوس د یوکرین جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نورو هیوادونو سره کمه شوله. اوس چې دا د غزې مسله ده، د اسرائیل جګړه ده، لا پسې کم شوې دي ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدودې دي، بې حساب او لایق تنهایی نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
دا درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطحه او څه باندې 2 یا 2.5 کاله کېږي چې واک ته رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځوي کولای دی یو مسؤلیت دوی هم لري کنه لري
د سش خارجان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجی په خاطر افغانستان سره بي ساري مرستي وکړي او د دوی تنه دا و چې په افغانستان په خپل په خود دی یو نمونه وګرځي منطقي ته او متاسفانه ټول منابع دی واکمنانو لخوا تلاش مو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات ای وروسته بیا بدلون دغسې راغی چې افغانستان په هېڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی او دا یو ستر ناورین ده نو ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو پانګونه نه شي کېدلی په رښتیا توګه یو تبلیغات دی یو حقیقت دی منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي نور د بینالمللي مؤسسات لکه ایم ایف لکه ورلد بینک لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی نو مشکلات ډېر سخت دي او موږ یو ریاضت اقتصاد لرو د داخلي منابعو او مرستې هم کمې شوي دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي. دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کنفرانس پرانستل شوی. افغانستان ویل کېږي او چا دا خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلی. مزیره ګازونو چې نړۍ ته خبرېږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم د بدلون دی. ولې افغانستان استازي ته په دې کنفرانس کې بلنه ورکړل شوې؟ افغانستان کې تقریبا د 10 لوی پروژې د اقلیم د بدلون سره تړلې وي. هغه ټول په ټاپه درېدلې دي.
چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هېوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي. او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپاره نه شي او ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېدنې پېژندل شوي یا د توسعه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمی او د احترام وړ نظام جوړ کړي تر څو دنیا وکولی شي چې په افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنا نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونې لپاره د ویجار افغانستان لپاره مرستې وکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو پوه آزرخش حافظي و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د دې غونډې برخوالو د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او ښځو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره پر یوې تګلارې هوکړه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ویانا کې د یو شمیر طالب ضد څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او ښځو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره د یوې تګلارې په جوړولو سره پای ته ورسېده. شکریه بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د یادې غونډې ګډونواله وه، نن سه شنبه د ویانا د غونډې په درېیمه ورځ یې ازادي راډیو ته وویل دا تګلاره د افغانستان د خلکو د رایې یو ځای کولو او د راتلونکي لپاره لیدلوری دی. نوموړی وویل
منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید دنه په افغانستان کې جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینېږي، په هغه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کېږي او باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي.
که څنګه د طالبانو حکومت له دې وړاندې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په موخه بللې، خو د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه چې د طالبانو یوه مخالفه جبهه بلل کېږي او د دوی پر وړاندې وسلوال مقاومت هم کوي، مشر احمد مسعود د دغې غونډې په دویمه ورځ وویل دې ته په پام سره چې طالبانو د خلکو لپاره بله لار نه ده پرېښې، له وسلوال مقاومت پرته بله چاره نشته. هغه وویل له همدې امله له افغانستانه بهر هیڅوک حق نه لري چې د دغه وسلوال مقاومت مخه ونیسي او دوی غواړي چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت د یو سپیڅلي امر په توګه وګڼل شي. د ویانا د درېیمې دورې غونډې برخوالو چې د یکشنبې په ورځ پیل او درې ورځې یې دوام وکړ، د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د یوې لارې نقشې په اړه د نظرونو د راټولولو په اړه بحث او خبرې وکړې. دغه راست په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو په آنلاین ډول هم برخه اخیستې وه. که څه هم د طالبانو حکومت خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي، خو د دا ډول غونډو ترسره کیدل به څومره د طالبانو حکومت دوی ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که د پخوانیو څیرو پر ځای نوې څیرې د واک د ویش په موخه نه، بلکې د یو متحد او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره نوښتونه وکړي، ډېر اغېزمن به وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که د دوی شعار یو ډیموکراتیک او منتخب نظام وي، یو متحد او پرمختللی افغانستان وي، او د نننی عصر او وخت له غوښتنو سره سم شعارونه وي، بیا ښه ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویل، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. د شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. هممهاله چې د طالبانو پر ضد وسلوال شریکي بریدونه زیات شوي، د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د یو شمېر مخالفو ډلو دغه ډول غونډې چې د هغوی د استازو له شتون پرته چې په مسکو او د تاجکستان په دوشنبه کې جوړې شوې وې غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړ چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي. په ویانا کې نننۍ غونډه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفو څیرو درېیمه ناسته ده، چې هغه مخکینۍ ناستې چې په تاجکستان او روسیه کې ترسره شوې د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې له ځمکې او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې غوښتنې ترې کړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې رپورټ کې.
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د ترنګې په جنوبي برخه کې له ځمکې او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حملې به یې د حماس د سخت دریځې ډلې تر ځپلو پورې روانې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو یې خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې دا خبرې له وخته مخکې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې پخوا لا ترینګلی و نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځې ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د ترانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه، او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده، په پاتې جنوبي برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلې دي چې جنګیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سختې نښتې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي، او د شمال او جنوب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړي چې له خان یونس څخه شمال ته لویه لاره د جګړې ډګر دی، او ځکه دوی بنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړی او غوښتنه یې وکړه چې جنسیتي توپیر پالنې یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایاتو بلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغې وویل نجونې چې ښوونځیو ته په افغانستان کې له تلو منع شوي ډېری له خفګان سره مخ شوي او زیاته کړه چې یو شمېر نجونو مخدره موادو یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډېره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطح د یوه جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د دوی دغو هڅو ته هم وروسته د نړۍ ډېر پام واوښت. خو د نوموړي په خبره د جنسیتي اپارټاید په اړه تر اوسه درست تعریف نه دی شوی. هغې وویل چې موږ اوس فرصت لرو چې دا کار وکړو او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د یوه نوي منشور په چوکاټ کې چې پرې بحثونه روان دي باید جنسیتي اپارټاید هم د جنسیتي اپارټاید درست تعریف وشي. د بشري حقونو په برخه کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې ادعا کوي چې د افغان ښځو د خودجوش غورځنګ غړي منیجه صدیقي د پلچرخي زندان ته لېږدول شوی او روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په اوومه طالبانو د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه کې ونیوله. د دوشنبه په شپه ځینو فعالان و ازادي راډیو ته دغه راز تایید کړه چې د افغان ښځو د خودجوش غورځنګ یوه بل غړي جولیا پارسی هم روغتون ته لېږدول شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان ادعا کوي چې د افغانستان د ښځو د خودجوش غورځنګ غړی منیجه صدیقي د زرخی پله زندان ته لېږدول شوی. دوی وایي د منیجه صدیقي او نورو معترضو ښځو وضعیت چې د طالبانو په زندانونو کې دي د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په 18مه د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه یا کارتینو سیمه کې ونیول شوه. د افغان ښځو د همیاری بنسټ مسؤل ګلچهرې یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې پرون خبره شوه چې منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته انتقال شوه.
زندان پلچرخی جای برای قاتلی
د څرخی پله زندان د قاتلانو جنایتکارانو او د بشری حقونو د سرغړونکو لپاره دی، نه د غونجونو او ښځو لپاره چې د خپل مدني حقونو لپاره اعتراضونه کړي. دا د هر وګړي حق دی چې د بی عدالتۍ پر وړاندې اعتراض وکړي. له دوو کلونو ډیره موده کېږي چې زموږ د وطن ښځې په سیستماتیک ډول حذف شوې دي.
دا غږ چې د منیجې صدیقي مور ته منصوب دی د ځینو ښځینه فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. نوموړی هم دا ادعا کوي چې منیجه صدیقي د څرخی پله په زندان کې ده او روغتیایي وضعیت هم خراب دی. هغه له ښځینه فعالانو غواړي چې د لور د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي. د دې ترڅنګ د دوشنبه په ماښام د معترضې میرمنې جولیا پارسي همکارانو هم ازادي راډیو ته ومنله چې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او روغتون ته وړل شوی. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي د طالبانو لخوا د څرخی پله زندان ته د نیول شویو ښځینه فعالانو لیږد ښیي چې دوی غواړي د معترضې میرمنې د ډیر وخت لپاره په زندان کې وساتي. یوې ښځینه فعالې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د ځینو معترضو میرمنو سره خپل دښمني څرګنده کړه. پخوا به هغه ښځې چې په بند کې وې د دوو میاشتو په موده کې به خوشې کېدلې، خو اوس جولیا پارسي، منیجه صدیقي او نورې معترضې میرمنې د څرخی پله زندان ته لېږدول شوي، یعنې ډېره موده به په بند کې پاتې کېږي.
ښځینه فعاله نسرین حمیدي وایي طالبان هڅه کوي چې ښځې په زنداني کولو، شکنجو او ځپلو سره مجبورې کړي چې له خپلو حقونو تیرې شي. خو نوموړې زیاتوي چې ښځې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزې ته دوام ورکړي.
متاسفانه وضعیت می فهمیم که بالای روز
له بعد مرغه دا وضعیت د ښځو پر روحي منفي اغېز کوي. خو بیا هم ښځې غلي نه کینی او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي.
مبارزه میکنن و به مبارزې خود ادامه میتن.
د دغو فعالانو او معترضانو په وینا د منیجې صدیقي او جولیا پارسي ترڅنګ دوه نورې معترضې میرمنې ندا پروانی او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي. خو بهادره کریمي د لندې میاشتې په دوهمه نیټه په ضمانت خوشې شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ژر تر ژره ټولې معترضې ښځې خوشې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو او معترضانو نیول تایید یا رد کړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو ډېر بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو پر ضد یې د ښځو اعتراضونه وځپل او ځینې معترضان یې هم زنداني کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
له ایران مو پرون راپور درلود چې د هغه هیوادي ولول پوری چارواکي ویلي چې د ایران په شپاړسو ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او له کار کولو منع شوي دي. په عین حال کې د ایران د بهرنۍ پانګونې د ټولنې مشر بیا ویلي دي چې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي او افغانانو هم په ایران کې ډیره پانګونه کړې ده. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه د ځینو افغان فابریکو څښتنانو او سوداګرو له نیوکو وروسته یو ایراني چارواکي په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو زیات غوښتونکي افغانان دي. د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې مشر حسین سلیمی د دغه هیواد د کارګرانو له یو اژانس اینا سره په خبرو کې ویلي افغانان په وړو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کوي او په ایران کې د دوی د پانګونې د پروژو ارزښت شاوخوا 2 میلیونه ډالر دی. که څه هم ښاغلي سلیمی په ایران کې د هغو افغانانو کره شمېره وړاندې نه کړه چې د پانګونې غوښتونکي دي، خو یې ویل په روان کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې لپاره د صادر شویو جوازونو ارزښت 4 میلیارد ډالرو ته رسېدلی چې ډېری یې د ترکیې، افغانستان، عراق، د منځنۍ آسیا هیوادونو، چینایانو او اروپا ته صادر شوي دي. خو ولې دغه افغان پانګوال له افغانستان خپلې پیسې وباسي او په ایران کې پانګونه کوي؟ یو شمېر دغه پانګوال وایي په افغانستان کې مناسب چاپېریال نشته چې له همدې امله یې په ایران کې پانګونه کړې ده. سعود بختیار په ایران کې یو له افغان پانګوالو څخه دی چې د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته دغه هیواد ته تللی. په ایران کې د خپلې پانګونې له امل افغانستان کې د پانګونې لپاره ناسم چاپېریال ګڼي. هغه چې د 10 زره امریکایي ډالرو په پانګونې په ایران کې د جرابو د تولید فابریکه جوړه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل.
په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له امله چې هلته ژوند کول سخت دي، په تېره بیا د هغو کسانو لپاره چې په تېر حکومت کې کار کاوه، ما د دې لپاره چې چاته اړ نه شم او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم د جرابو د تولید دا کارخونه مې جوړه کړه. دا کار ما د خپل ذوق او خوښۍ له امله نه دی کړی، بلکې له یوې بدمرغۍ له امله مو کړی.
ښځینه افغان سوداګره صدیقه رسولي چې په کابل کې د لاسي صنایعو او افغاني جامو په برخه کې پانګونه کړې وای، د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته یې کاروبار پیکه شوی او خپله پانګه یې ایران ته ولېږدوله. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما هیڅ پلور نه درلود، هټۍ مو وتړل شوه، ورځ په ورځ پیرودونکي کمېدل. د طالبانو له راتګ وروسته زه 2 میاشتې په افغانستان کې وم، خو وروسته ایران ته راغلم. دلته مو 8000 ډالر پانګه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې ګڼو سوداګرو مېرمنو ادعا کړې وه چې کاري چاپېریال د دوی لپاره مناسب نه دی او د تېرو کلونو په څېر پلور نه لري. دغه راز تر دې مخکې د فابریکو یو شمېر څښتنانو د حکومت نه ملاتړ او د خامو موادو د لوړو بیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی سلګونه فابریکې تړل شوي او مسلکي کسان نه هېواده وتلي دي. خو د دوشنبې په ورځ د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان د صادراتو په تاریخ کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. یاد معاونیت زیاته کړې چې د 2023 کال په 11 میاشتو کې افغانستان له 1.1 میلیارد ډالرو ډېر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم په هېواد کې د پانګونې او صادراتو وضعیت ښه بولي، خو وایي چې لا هم د یو شمېر فابریکو خاوندان له هېواده بهر ژوند کوي او کارخونې یې غیر فعاله دي. د یادې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د فابریکو یو شمېر ماشینونه اوس پرچاو دي چې څښتنان یې بهر کې دي او یو شمېر نور فعال دي. صادرات یې ښه دي او وضعیت یې ښه دی.
د
په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د سوداګرو او پانګوالو په ګډون ګڼ شمېر افغانان بېلابېلو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول. د دغو افغانانو په منځ کې د فابریکو څښتنان، صنعتکاران، انجینران، امنیتي ځواکونه او عام خلک هم شته چې بې دندو شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او نیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. چین وایي که د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپېژندل شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو په معنا ده، په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي. خو هغه زیاته کړه چې چین هیله من دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو، د متعدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د ترورزم د ځپلو، له نړیوالو او په تیره له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که داسې وشو نو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپېژندل شي. طالبانو تیره اونۍ اسدالله بلال کریمی په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې دوه کاله تیریږي، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړی او غوښتنه یې وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت وبلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغې وویل نجونو چې ښوونځیو ته لتلو منه شوي ډیری له خفګان سره مخ شوي او زیاته کړه چې یو شمېر نجونو مخدره موادو یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډیره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطح د یو جرم په توګه رسمیت وپېژندل شي. د دوی دغه هڅو ته هم وروسته د نړۍ ډیر پام واوښت، خو د نوموړي په خبره د جنسیتي اپارټاید تر اوسه درست تعریف نه دی شوی او باید ملګري ملتونه د یو منشور په چوکاټ کې د جنسیتي اپارټاید موضوع درسته تعریف کړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیم د بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه زیاتی دودی. ښاغلی اندرس په افغانستان کې به زه شو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو ځانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ له کبله اروپا د تروریستي حملو له لوی ګواښ سره مخ ده. یلوا جانسن نن په یو خبري غونډه کې وویل د اسرائیل او حماس سختریزي ډلې ترمنځ جګړې له کبله شي په ټولنه کې کوم ویش راغلی دی. داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی په اروپایي ټولنه کې د تروریستي حملو خطر شته. هغې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکراین کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ پر روسي غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالیي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي.
د ځوانانو خبرونه د
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره واوسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ ته سوی چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، فلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش باز خلکی دی تنڈی والا زڑے ډیر وړوکې زړه لري خو ډیر غاټه غاټه باټي ولي هغه خو دس دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم، ما منډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، درحال کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وی له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدل پوس وی هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهیږي اوسم باټي وی دا بعض خلکې چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه بندی نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سوی جیګ وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه ده داسې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي. نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمنه اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخي په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې موصاف تېرا کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
باندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کزان منل او هغوی کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کېږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسېدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره اوتی مختلفی به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي. یا دغه خوشنه سره مستکی اکثر لمده خوشانه راکی سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو په خيام شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ که چیرې دا مو حس کړه نو بیا پرېکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي
یو جنې چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم دا کار کوم یا دا کار نشم کولی دا داسې یم نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم نو باید دا مسله نو حل شي نو هغه هلک او انجلې چې نه ګوري وایس خبرې نه کي چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضي یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وی ګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و یوه نجلۍ یې کوله خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ هلک دا به ښه خبره وي بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولی شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کېږي
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کېږي
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار ده او سنت هم ورته ویلی شو یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء د دوی سترګې ښکلې نه دي حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړي او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو خپل ځان ملامت کړو
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي
له ماما نه مشوره اخلي له خپلې پردې سړي نه مشوره اخلي له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې لږه پوښتنه وسي لږه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني، هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده داسې ده شیان ته بیخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو نجلۍ به په والک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
کسان حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي، یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني دا سوالت پیدا شي، دا خو ولا حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سي دا سيزایونه کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي، او په دې ځایونه کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژده او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي، او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو فہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پاتا